دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه درنه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ د امید د پنجری غورزنګ پرم د افغان مرمنو یو خزخت پاکستان په پلازمې اسلام آباد کې د پولیسو له خوا د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په دوام اندېښنه خولي او د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې د افغانانو د زورونو د دغې لړۍ د بندولو لپاره د اقدامات وکړي. د معترضو افغان مرمنو د خزخت د شنبې د ورځې نه وخت جنوري 15 په اعلامیه کې ویلي چې د پولیسو له خوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو د اقداماتو په سختۍ دوه زیات شمېر معترضې ښځې بشري حقوقو فعالان خبریالان د پخواني حکومت ملکي او نظامی کارکونکو د پاکستان د ایستلو د غوښ سره مخامخ شوې دي. په اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان کډوالو ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې د افغان کډوالو د نیولو او د غهواد د ایستلو بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې پولیسو د افغان کډوالو د اوسېدو ځایونو ته ورځي، هغوی نیسي او په جبري ډول افغانستان ته شړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 2023 کال کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې خبر ورکړې ویلې دي چې تیر کال د دغه هیواد د سوداګرۍ کچه 12 میلیارډو او 322 میلیون ډالر تر رسیدلې وه. د وزارت د شنبې د ورځې نه وخت رسنیو ته پیو استولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر 2023 کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 3.3 میلیون ډالر تر رسیدلې و چې د خبر پاڼې لمخې په دغه موده کې د وارداتو کچه 10 میلیارډ او شاوخوا 619 میلیون ډالر و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د چین نه غوښتي دي چې د برېښنا د تولید او د روغتیايي مرکزونو د تجهیز په برخو کې ورسره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د غوښتنه د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې د چین د سفیر جاوشینګ سره په لیدنه کې کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې مولوي حنفي د افغانستان په مختلفو برخو کې د چین د پانګونې هرکلی کړی او د غراز د چین د دولت نه غوښتي چې د برېښنا د تولید او په اسري مشينري د روغتونونو او روغتیايي مرکزونو د تجهیز په برخو کې هم همکاري وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې اړه تر اوسه سندي ویلي. د اسرایل او د بیرونیو خدماتو څنګه ویلي دي چې د اسرایل له خوا په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د دوشنبه په ورځ وسټوالو په یو بس او موټر برید کړي چې درې تنه پکې وژل شوی او ونو ټپيان شوی دي. دا برید د فلسطین د الفندق خارګوټي ته نږدې شوی دی. د اسرایل پوز ویلي چې ځواکونه بریدګر پسې ګرځي او په سیمه کې کلی کلابن کړي دي. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملین به پیدا کړي. د متحده ایالاتو په ډیرو برخو کې اوسیدونکو د جمعې د بیجاړونکو طوفان سره مخ دي. وړاندوینه شوې چې دا سخت طوفان به د تیری لسیزې راهیسې تر ټولو بې ساري طوفان وي. د شمال ختیځ اټلانټیک ایالاتونه د واورې د درنو ورختونو لپاره چمتو شوي چې د یک شنبې په ورځ د متحده ایالاتو مرکزی او شرقي سیمې وځپلې. د هوا پیژندلې ملي اداره وایي لږ تر لږه 60 سانتي متر واوره په کنساس، نبراسکا او انډیانا په ځینو برخو کې وریږي. دا ځل واوره د سختو بادونو سره مل ده چې صورت یې په یو ساعت کې 2.1 کیلومترونو ته رسیږي. په همدې سیمو کې خونزي او سیمیز حکومتي دفترونه هم تړل شوې دي او د پلازمېنې واشنگتن ډي سي او شاوخوا ایالتونو کې پرون سهار ورخ پل شوی او اټکل کیږي چې تر 10 سانتي متره واوره به وریږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان د دوشنبه په ورځ په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوبرامان ټیم جشن کر سره وکتل. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان ویل چې متحده ایالات د هندي شرکتونو سره د ملکی اټومي ملګرتیا په لور د خندونو د لری کولو لپاره ګامونه نهایي کوي. دواړه هیوادونه د خپل منځي تاریخ تړون لپاره د نوو تګلارو په لټه کې دي. واشنگتن او غربي متحدین د اوګډې مودې راهیسې هند ته په آسیا کې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ سره د مقابلې لپاره د یو بل بدیل ځواک په سترګه ګوري. د افغان کډوالو یو ډله د مهاجرت د ځانګړو ویزو SIV د پروسې بشپړولو په موخه پرون دوشنبه په ورځ د فلیپین پلازمېنې مانیلا ته ورسېده. تبدأ چې دغه کډوال به د دې ځای متحده ایالاتو ته لاړ شي او هلته به ځای په ځای شي. فلیپیني چارواکو تیر کال د واشنگتن سره هوکړه کړې وه چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو SIV د پروسس کوربتوب وکړي. د دې هوکړې له مخې یو محدود شمېر افغان اتباع به مهاجرت د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو پروسې تر بشپړېدو پورې په فلیپین کې پاتې وي. د هند په چیر د سکر ایالت کې د ماین ویچ او د نیلک تر لگا نه امنیتی ځواکونه وجل دي. د ځای چارواکو په وینا دغه ماین د ماویستي یاغیانو د لوري ځای په ځای شوی و. د چتسګر د پولیسو د ماویس ضد عملیاتو مشر ویویک آنند سنا ویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د دوشنبې په ورځ جنوري شپږمه د هند امنیتي ځواکونو د یو عملیاتو له بشپړولو وروسته د سیمې نه ستنېدل. په دې عملیاتو کې سلور ماویستي یاغیان هم وژل شوي دي. د ماویستي یاغیان بغاوت چې له څو لسیزو راهیسې روان دی تر دې دمه د څه باندې لسو زرو کسانو ژوند اخیستی. یاد ډلې ویلي چې دوی د دغې سیمې د اصلي اوسیدونکو د حقونو لپاره چې د دوی په خبره په طبیعي سرچینو بډای دغه ایالت کې له پامه غورځول شوي مبارزه کوي. قدرمنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د جنوري په 11مه په اسلامي هیوادونو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو په ارزښت غونډه کوي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم لخوا د نجونو پر تعلیم لګیدلې بندیز به په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د استازو غونډې په اجنډا کې مرکزی ځای ولري. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې بندې دي.
افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې بندې دي. اوس د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC غواړي چې د جنوري په 11مه د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړو ننګونې او فرصتونو تر سر لیک لاندې نړیوال کانفرنس جوړ کړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان دغه کانفرنس په د پاکستان د اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر او د مسلمانانو د نړیوال لیگ په ګډه همکارۍ تنظیم شي او د نړیوالو ګډون کوونکو پراخ شمیره به پکې برخه واخلي چې پکې د نړیوالو سازمانونو، حکومتونو، اسلامي بنسټونو، لوړپوړو دینی، فکری او رسنیزو مشرانو ترڅنګ به د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه مدني ټولنو فعالان به پکې ګډون وکړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه په خپل خبره شوی خبر پړنه کې لیکلي چې دغه کانفرنس به د جنو د تعلیم په وړاندې د شتننګونو د حل لپاره د نوښتونو او ستراتیژیو په جوړولو تمرکز وکړي او په مسلمانو ټولنو کې به د تعلیم د پایلو د خوالي او پرمختګ لپاره د موجودو فرصتونو څخه ګټه واخلي. خو پوښتنه دا ده چې دغه کانفرنس موندنه به څومره پر طالبانو اغیز ولري.
زه فکر نه کوم چې ډیر د طالبانو په پالیسي او پریکړو په حق لږ کوم پریکړې کړې دي او پالیسي جوړې کړې دي باغې د تاثیر ولري، ځکه د اسلامي همکارۍ سازمان متاسفانه معمولا د دوی غونډې او د دوی پریکړې ډیر سیمبولیکې بڼه لري او داسې کوم اجرایي ضمانت تر شا نه وي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې دغه کانفرنس موخه د نجونو تعلیم ته وده، د هغو په وړاندې شته خنډونو حل او د دې موضوع په اړه غلط فهمي له منځه وړلو سربیره بنړۍ ته یو اسلامي پیغام وړاندې کړي چې اسلام چې د علم، تمدن او لوړو ارزښتونو دین دی، د نجونو د تعلیم لپاره د ټولو قوانینو او کړنو ملاتړ کوي.
دا یو ښه فرصت دی چې OIC مالک بل اخره په دې مهم حق باندې خپل نظر سره تبادله کې یو لار یو نظر رامنځته شي تر څو پرې هیڅ مملکت کې اسلام د ښځو د مشروع حقونو د نقصولو په خاطر باندې ونه کارول شي او د تعلیم ارزښت یو مملکت د ثبات، د پیاوړي اقتصاد او د پرمختګ په خاطر باندې په اهمیت باندې پوه شي او مشترکه یو دریز غوره کې مطمئنه چې پایله به افغان ولس او افغان جنو او میرمنو ته به مثبته وي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالي میرمن امینه محمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښځو او نجونو حقونو په دوامدار توګه تر برید لاندې دي. سږ کال دغه محدودیتونه لا زیات شوي دي چې هغوی د عزتمن ژوند څخه بې برخې کوي. احسان لاریوب زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غک آشنا رادیو ده.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ یک شنبه د جنوري تر 15 می پورې لا هم دوام درلود. افغان کډوال وایي چې د پولیسو لخوا په کورونو او کارځایونو کې نیول کیږي. د افغان کډوالو د اعلی شورا رئیس ویلي چې د افغانانو لپاره مستقله پالیسی نشته، نو ځکه ورسره سربلې دوی زورول کیږي. مسکا صافی پاړه رپورت لري.
دغه ویډیو چې یو افغان کډوال د اسلام آباد د B17 سیمه څخه امریکا غږ ته لګلې، یو افغان مېرمن خایي چې د ویزې مهلت یې پای ته رسیدلې او د اسلام آباد د پولیسو لوري نیول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وینا پاکستانی پولیسو د دغه افغانانو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي.
خود ما در شهرک بیارد زندگی میکنیم که تقریبا 3 روز میشه که پلیس میایه، از ساعت 8 صبح تا 4 دیگر میباشه و بعضی از مهاجرین که حتی ویزا هم دارن باعث آزار از اونا میشه و تقریبا امروز یک فامیل با خود بردن که یک خانم بود و 2 طفل داشتن، از امروز شروع کردن به بردن خانم ها هم. که برای ما بسیار مشکل است، این خبر برای ما بسیار خبر تکان دهنده است. قبلا مردا را میبردن، ما اینقدر خانم ها سر روی ما تاثیر نمیکرد.
هزاران خانواده مهاجر افغان خلاف تمامی موازین بین المللی اذیت شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن و یک تعدادی هم به افغانستان بازگردانده شدن.
در حدود 4-5 روز میشه که پلیس پاکستان با تمام عمله و فعالشان برای مهاجرین هجوم آوردن و تعداد زیاد از مهاجرین را گرفتن و در حال دیپورت کردن هستن. تعداد را دیروز دیپورت کردن، تعداد را روز گذشته.
د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وای افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا سم اسناد ندي برابر شوی چې لکه بلې پولیس دوی زوروي.
افغانان د خپل تحفظ لپاره چې د پولیسو نه محفوظ پاتې شي د نسخه اخستل لتلیو، د ډي سي دفتر ته تلیو، ډیپټی کمشنر دفتر ته تقریبا 300 کسان خوشاله شي تلیو، نو هغه کې به کېدی شي زنانه به ځکه چې بعض سرپرست نه لري زموږ افغانان، نو هغه په انفرادي شکل خلکو اخیستلی. خو چې کله زیات تللی دي نو ډي سي مدې فکر کړی چې دا خلک څنګه ډېر زیات رالو، نو یو دم دوی نه د اسنادو پوښتنه کړې ده. نو اسناد خو دوی هغه خلک دي چې دلته پاتې کیږي، نه چې کېدل نه غواړي هغوی وزي ځي. یونیسیار هم دوی ته چې دی وخت ورکړی دی، او یونیسیار دوی ته شاید د یونیسیار قصور به دا وي چې دوی ته وړوکی چټ ورکړي، هغه چټ باندې ورته ولیکي چې تاریخ او د کیس نمبر. نو موږ ته همیشه یونیسیار ته ما پلس هاوز له ویللی چې دوی لپاره یو لیټر ورکړي، تاسو دا چیټ ورکوي، چیټ دا څنګه لیکلی شي، مار سړی لیکلی شي، دا کار مکه وای، دا نوی مهاجر کوم راغلی دی د پاره لیټر ورکوي چې دا غي په تصویر وي، دا غي په پورا ډیټیل وي، نو هغه پولیس چې وګوري قابل قبول پولیس ته وي به سوت نه وي.
خاغلی میاخیل وای افغانانو ته مستقله پالیسی نشته.
سلوی خپل سر میخاله و شلو زمونږ د پښتني څوک نشته، بار بار موږ طرح ورکړی دي چې دا هجرت نور ډیر وګت شو، د دې سلسله دا ختمه کړي، او پاکستان هم بس نور ملامت نه دی، نو سلویخ مین سلویخ کالا میزبانی هم دوم روی، او د دوی یو مستقله پالیسی د افغانانو په اړه کې نه لري. تر اوسه پورې به سلویخ مین سلویخ کالا کې دوی یو مستقله پالیسی نه لري.
د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد تقی امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لوري به د دغه موضوع سپیناوی کوي، او پولیس تر هغو د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. مسکا صاپی، امریکا غږ، پېښور.
تزاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د بایدن د ادارې اقدامات به ختم کړي، او وی غواړي د لا زیاتو تیلو د استخراج سره د امریکا اقتصاد ته وده ورکړي. نو جزئیات پر راپور کې
ډونالد ترامپ د امریکا د فوسل سون د موادو د زیاتولو لپاره کمپاین کوي. مون بجر ترجره د انرژي په برخه کې خپلواک شو او مون په پرلپسې تیل راو باسو.
Keep global warming.
د جو بایدن حکومت د هواد د برکی موټر په شبکې کې پنګونه کړې او په کانګرس کې د دیموکرات ګوند سرکار وو کوچ د بایدن د زرغون نوي تړون د وی برخه پتوګه د اقلیم د بدلون د ملي خدماتو پروګرام رامنځته کړی. ترامپ دغه زرغون نوی درغلی بللی او وای چې هغه به دا پروګرام د منځه یوسی. ترامپ دا هم ویلی چې د برکی وسایتو د پاره ملي مرستي او د غازو د انجن د اخراج سخت معیارونه به لمنځه یوسی. ترامپ خپل لومړی دوره کې امریکا د اقلیم د نړیوال تړون نه وست.
د پاریس د اقلیم تړون وروسته بلګه ده چې واشنگتن یو داسې تړون ته ننوځي چې متحده ایالاتو ته زیان رسوي.
په کانګرس کې د ترامپ ملاتړي وای چې د تیلو او طبي غازو په اړه د هغه ژمنې د متحده ایالاتو تولید کوونکو ته موقع برابروي چې د اقلیم د محدودیتونو پرته د نړۍ د انرژۍ د زیاتېدونکو غوښتنې نه ګټه واخلي. د انرژۍ د چارو شنونکي زارا احمد وای چې دا بدلونونه ښایي د تیرو لسو کلونو په پرتله لږ اغیز ولري.
ولسمشر پراخ واک لري چې د وړاندیز شوي تنظیمي پروسې او موجوده مقرراتو له لارې هغه څه لغوه کړي چې په کې د برقي تاسیساتو د میتان یا د موټرو د لوګي د اخراج په څیر شیان شامل دي. ایالتونه کولی شي د اخراج په اړه خپل مقررات پلي کړي لکه څنګه چې کالیفورنیا ایالت یې کوي. زه فکر کوم په داسې حال کې چې فدرالي حکومت خورا ځواکمنه وسیله ده، دا په دې معنی نه ده چې په متحده ایالاتو کې د اقلیم په اړه به هر څه لمنځه لاړ شي.
د متحده ایالاتو د ملي اقلیم سلاکار علي زیدی وایي نوې اداره ډېر دلیلونه لري چې د نوې کېدونکو انرژي په برخه کې اوسنۍ تګلاره وساتي.
د دې بیټو اکثره فابریکې په هغه ایالاتونو کې دي چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند په واک کې دي او دوی نه غواړي چې دا فابریکې وتړل شي او کارګران له کاره ګوښه شي. دوی غواړي چې دا سوکالي دوام ولري.
د سنت د چارو شنونکي وایي چې د امریکا د سوداګرۍ د بې نسبه کولو لپاره د ترامپ شمنتیا ممکنه چې بالاخره د نوې کېدونکو انرژي سره مرسته وکړي. دا د سکاټ سترنز د رپورټ پښتو ژباړه د سرانې یوسفسی امریکا غږ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د نوې میلادي کال په شپه په نیو اورلینز کې د ترهګریز بریټ نوروسته د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن سیمې ته سفر کوي. د دې پیښې په اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی پلاتنه پیل کړي او ویلي دي چې بریټ کوونکی اسلامي دولت یا داعش ته جذب شوی و. نور حال د آرش عرب اسدی د راپور په پښتو ژباړه کې.
امنیتی کمرو هغه شیبه ضبط کړی دی چې کله د نوی کال په شپه د امریکا د پاوس خوانه غړې 24 کلن شمس الدین جبار خپل پیک اپ موټر په خلکو ورولی. د بریدګار په موټر کې د اسلامي دولت یا داعش بیرغ منډل شوی. ځکه نو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره هر شو چې د پیخه د ترهګریز عمل په توګه وپلټي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې فدرالي ادارې په ټولو ممکنه ارتباطاتو څېړنه کوي.
د قانون د تنفیذ فدرالي ادارې او استخباراتي بنسټونو په فعالانه ډول په هر ډول بهرنیو یا کورنیو اړیکو چې ښایي د بریټ سره تړاو لري تحقیقات کوي. مونږ به په کلکه داعش او نور ترهګري سازمانونو چې هر چیرې دي تعقیب کړو او هغوی به دلته امن پناه ځایونه لري.
د نیو اورلینز په پیښه کې 14 کسان مړه شول او لسګونه خلک ټپي شول. بریدګار شمس الدین جبار تر هغه وروسته په مرمۍ ولګید او مړ شو چې پر پولیسو یې ډزې وکړې. د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې جبار چاودیدونکو توکي په کوچنیو لیکدونکو یخچالونو کې ځای په ځای کړی و چې د دغه توکو یو بسته په یوه مزدهم ترولار کې خودل شوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پیخه په کور دننه زیږیدونکو افراطیت بولی.
دا یو ستونزمن ګواښ دی چې موږ د یوې ټولنې په توګه نه یوازې فدرال حکومت بلکې ایالتي او سیمه ییز چارواکي او استوګن خلک خبردار واوسئ او هغه احتیاطي تدابیر ونیسئ چې د دغه ډول تاوتریخوالو د رامنځته کېدو مخه نیسي.
د نوې کال په لومړۍ ورځ په یوه بله پیښه کې د نیو اورلینز نه څه باندې 2000 مایل لري په نیوارا ایالت کې د امریکا د پوځ غړي ماتیو لایفلسبرګر یو کړکړې تسلا موټر د ترامپ د نړیوال هوټل دروازې ته مخامخ درولاو. د کلارک د ولسوالۍ طبي ومنل چې لایفلسبرګر چې چارواکي وایي رواني اختلالات درلودل د موټر تر چاودیدلو مخکې په تومانچه ځان وژلو. چارواکي وایي چې په پیښه کې بل څوک جدي ژوبل شوی نه دی. اړوند ادارې وایي چې د نیو اورلینز او نیوارا د پیښو ترمنځ رابطه نشته. خلکو په نیو اورلینز کې د پیښې د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې دي. ولسمشر بایدن او لومړی میرمن جل بایدن نن د شنبه نیو اورلینز ته د سفر نیت لري. د آرش عربسدی د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، اتیا کال مخکې په 1945 کال کې دومره نړیواله جګړه پای ته ورسیده. دا هغه کال چې په نړۍ کې د سولې په لور یو نوی سفر پیل شو. په دې راپور کې د دومره نړیواله جګړې د پای ته رسیدو تاریخ ته کتنه شوه.
دویمه نړیواله جګړه چې په 1945 کال کې پیل شوې و په 1945 کال کې پای ته ورسیده. هغه جګړه چې د میلیونونو انسانانو د مرګ او کړاوونو سبب ګرځېدلې وه. د نازی آلمان او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په جګړه کې نازیانو 1.5 میلیون انسانان ووژل چې اکثره یې یهودان وو. د 1945 کال د فبروري په 12مه د امریکا ولسمشر روزویلټ، د انګلستان صدر اعظم چرچل او د روسیې رهبر ستالین د یلتا په نوم تړون لاسلیک کړ او روسیې موافقه وکړه چې د جاپان په ضد جګړه اعلان وکړي. د 1945 کال د فبروري په 23مه نیټه امریکایي قواوو جاپاني قواوو ته د سرباجي په غونډې کې مات ورکړه او د امریکا بیرغ یې پورته کړ. د ایو جیما د جګړې په 16مه ورځ کې 6,821 امریکایان او 1,500 جاپانیان ووژل شول. بلخوا امریکایي او برتانوي جت الوتکو په جرمني کې زرګونه انسانان ووژل. په همدې حال کې ایټالوي مسؤلین چې د آلمان او جاپان سره په جګړه کې ملګري وو لواک لري کړای شول او ایټالیا د متحدینو په مقابل کې بې له کومه شرط تسلیم شوه. وروسته مسؤلین او یو شمېر ملګري د ایټالویانو په لاس مړ شول او مړی یې په عام ازر کې وځړول شول. د 1945 کال د اپریل په 24مه شوروي اتحاد برلین د سقوط اعلان وکړ او نازی قواوې په ایټالیا کې تسلیم شوې. د 1945 کال د مې پاتمه د امریکا ولسمشر هری پرومن د جرمني قواوو د ماتې او د متحدو قواوو د بری اعلان وکړو.
د آلمان قواوې متحدینو ته تسلیم شوې او د ازادۍ بیرغ په ټول اروپا راپېدلی دی.
برای یقیني شو خو جګړه بیا هم ختم نه شوه، ځکه چې جاپان تسلیمې دوته تیار نه وو او امریکا په هیروشیما او ناګاساکی کې د اټوم بم د غورځولو فیصله وکړه. د دې حملونو جاپان هم د جګړې نه لاس په سر شو. د نازی آلمان د مشر هیټلر په اړه خبر راغی چې په 1945 کال کې د اپریل په 9مه یې ځان وژنه کړې ده. د دویمې نړیوالې جګړې نور مسؤلین د خپلو جنایاتو لپاره د محاکمې سره مخامخ شول. د کال 1945 نه تر کال 1945 پورې د نړیوالې جنایي محکمې په نتیجه کې هغو کسانو ته سزاګانې واورول شوې چې ډله ییزې وژنې یې کړې وې. د 1945 کال د جون په 16مه د امریکا په سان فرانسیسکو کې د ملګرو ملتونو منشور لاسلیک شو چې بیا د اکتوبر په 23مه عمل پرې پیل شو. هم دې ملګرو ملتونو د راتلونکو نړیوالو جګړو د مخنیوي لپاره یو اساس کې خو چې لا هم پرې عمل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل کې د اوشو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ دوام لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان د 9 ولایتونو نه 313 لوبغاړو ګډون کړی. د اوشو دغه سیالۍ چې ملي لوبډلې ته د شاملېدو لوبې هم دي، ګډونوال لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې د ولایتونو په کچه دوی ته سهولتونه برابر کړي. نور حال د شمس آریان په رپورټ کې.
د وښو ملي لوبډلې ته شاملې دوه ټاکنیز سیالي چې د درې سعودي لوبغاړو ترمنځ په کابل کې دوام لري. ګډونوال لوبغاړي د خوشي ترڅنګ له اړوندې ادارو غواړي چې په ولایتي کچه باید د لوبغاړو جوړولو او نورو سهولتونو ته پاملرنه وسي.
دل چې د ټیم لوبې دی اول به ولایتي لوبې کې بیا هم داسې نور بیا منتخب کې بیا د ټیم تلار پیدا کې نو د کې چې ان شاء الله موږ لار پیدا کو بیا به خارجي لوب تلار پیدا کو او افغانستان ته به بیا راوړو.
موږ ته په همداسې مسابقات جوړ شي او نورستان ولایت کې موږ ته خو جمع نظم خرنګ برابر شي تر څو موږ په خپل ولایت خپل هیواد کې خپل ولایت کې خو روزل شو او تر څو په خارجي سفر کې ښه نتیجه ورکو.
بل خو دا وشولو بروزن کې کڅه هم په ولایتونو کې د ځوانانو تمرینونه شیادوي په خبره چې د دې پړاو لوبغاړو ته تمه ځکه زیاته د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربه شریکوي.
دالو به ځوانانو لپاره په دې ختمه دغه د مهمه دي چې دا کوم زحمت چې ځوانانو وسته په دې یو کال کې دوه کالونو کې نتیجې د غلطه ده. هغه ځوان چې خلاتو کړي زحمت کړي خوري کړي دغه نتیجې اندل تکيږي او تر څو دې نه ان شاء الله مثبت جواب ترلاسه کړي.
د وښو دغه سیالي د نوي ځوانانو او پاخو مرکزانو ترمنځ دوام لري. که څه هم د افغانستان اولمپیک کمیټې چارواکي د لوبغاړو ستونزې پر ځای غني خو په خبره چې تر خپل وسه به ستونزې ته رسیدنه وسی.
مونږ اداره ورزش مونږ دوی ته ډاډ ورکو مونږ دوی ته اطمینان ورکو مونږ به دوی هیڅ وخت نه امید کوو نه چې د ورزش ادارې لکه څنګه چې مخکې د خپل کډرسونو د خپل ورشکارانو حمایت کړی دی همداسې حمایت به دوی جاري ساتو.
د وښو لوبو دغه ټاکنیز سیالي په کابل کې تر 15 ورځې دوام وکړي. د یادونه ورده چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا پر رقابتي سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو په وښو سیالیو کې دوه د برونز میډالونه د افغانستان په نوم کړي و. شمساریان امریکا جاغ.
درنو اوریدونکو د دې وښ په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په یمن کې حوثی ډله چې د ایران حکومتې ملاتړ کوي په ورسته اونیو کې په اسرائیلو د توغندیو د بریدونو یو کال وروسته خپل بریدونه زیات کړي دي. د دسمبر میاشت کې د حوثیانو ډلې په څو بریدونو کې یو برید شامل و چې په مرکزی اسرائیل کې یو ابتدایي خونځې په نښه کو او په جافا کې د استوګنې په یو سیمې برید وکړو چې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې زخمیان شول. په دې برسېره حوثی یاغیانو په سور سمندرګي کې په سوداګریزو کښتیو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د استازي مرستیالي جروتیشیا د متحده ایالاتو غوښتنه تکرار کړه چې امنیت شورا د حوثیانو د مخ په زیاتیدونکو ګواښونو ته د ځواب ویلو لپاره اضافي اقدامات په پام کې نیسي او د ایران حساب واخلي. اغلی جروتی ویل چې موږ دا پر روښانه وینو چې ایران حوثی یاغیان توانوي چې د ملکی زیربناو په ګډون په اسرائیلو اوږد واټن او وژونکي بریدونه وکړي. هغه ول ایران چې حوثیان ته دغه او نورې وجون کې وسلې ورکوي نو دا د دغه شورا د اصولو نه سرغړونه ده. سفیری ډوروتی شیټنګار وکوچ دا د امنیت شورا مسولیت ته چې د ایران لخوا د خپل پریکړې لیکونو خکاره سرغړونی او ترګرو ډلو ته وسلو ورکول ته جواب وای. هغه ول چې د دې شورا هر غړی او په ځانګړي توګه هغه څوک چې د ایران سره مستقیمی اړیکې لري باید د ایران په مشرانو باندې دا فشار راولي چې حوثی یاغیان د داسې بریدونو نه منع کړي چې ملکی خلکو ته زیان رسوي. سفیر ډوروتی زیاته کړه چې په دې برسېره د امنیت شورا باید د ملګرو ملتونو د تایید او تفتیش میکانیزم پیاوړی کړي کوم چې د یمن لپاره د سوداګریزو او دوه اړخیزو مرستو کارګو د سارنې او تفتیش خدماتو سارنه کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې ایران او نور حوثیانو ته د وسلو په ورکولو کې کامیاب نشي او د دغې بندیزونو نه سرغړونه ونه کړي. سفیر زیاته کړه چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2022 پریکړې لیک کې د رپورت ورکول غوښتنې د غزولو ملاتړ هم کړی دی کوم چې عمومي منشي ته ضرورت لري چې په سوداګریزو بار وړلو باندې د حوثیانو د بریدونو په اړه میاشتنی رپورت راوغاړي. هغه ټینګار وکړ چې د حوثي اهدافو په وړاندې د متحده ایالاتو ورستي بریدونه چې د متحده ایالاتو د سمندري او سوداګریو کښتیو په وړاندې د حوثیانو په عملیاتو کې کارول شوی د نړیوال قوانین سره مطابقت لرو او د ځان د دفاع لپاره د متحده ایالاتو د اساسي حق تمرینو. هغه ویل چې د حوثیانو لپاره وس وخت را رسیدلی دی چې خپل بیرحمانه او ظالمانه چلند ودروي او د شورا باید ډاډ ترلاسه کړي چې دغه عملونه به پایلې ولري. درنو اوریدونکو د امریکا غ اکثر مقاله وا چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتوره سي ده. تر بیا.